احمد شبریم دا سجی رادو د څلور بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی سجی رادو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د سیلونو په غزنی میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلی دي چې له امله د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. وړاندې په خبرونه کې له بیلابیلو ولایتونو د دې سیلونو له امله د اوښتو جزئیات درسره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوچسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوچسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوچسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلی دي، ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی، ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس یې د دې برید په تور نیولی دی. و شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان سر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماتانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوي دي. د جیشل سرمشیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سربیره چې لویدیز د اوکران د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي، روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی خو وختي له غونډې وتلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. لدې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد طوفان پورته کې خولګۍ میوه لکلیدلې وي. دغه شنه اسمان ته پرتو رمزه کناسم.
وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې په روزګان کې هم سیلونو تلفات اړولي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کور کوچیان دي.
خلک څنګه د سیلونو د بهیدو مخنیوي وارله مخه کولی شي؟ د جیولوژي د متخصص انجینر نادم نظر میخسته.
د وینې سینول د ډیر کټرسي هغه طبيعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید تخریب نشي.
په کندهار کې څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړیو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې ورسی شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
بسم الله. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکی او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. دا وایي سیلابونه یې ټوله شتمني وړې کورې ویجاړ سوی او کور کلي کې 15 کسان اوبو له درکه کړي او مړ کړي دي.
15 موټرې وړي دي، شپږ غوی انسانان یې وړي دي، ورور کې مړي دي. مالي تاوانونه خو بېخي ته په میلانه او افغاني سیمه اوښتي دي. د خلکو سه غنم وړي دي، درمندان پراته دي، شمشان یې وړي دي، برمی وباوړیان یې ګډې کړي دي، مځکې وړي دي. بیخی سخت سیلابونه راغلی دی خلک د غټ تاوان سره مخ دي ورور تر اوسه پورې د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسره سوی ورور خو زموږ خپله لارې سره بندې دي.
همدارنګه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی او سیلاب ځپلی عبدالسلام وایي سیلابونو یې د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټول اقتصادي سرچینې له منځه وړي دي.
راوتلو سیلابونو موږ ته بیخي زیات مالي تلفات اړولي دي. کروندې غنم هغه څه چې خلکو ورته سر کال خواري کولې ټول وړي دي. خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي وایي د هیواد په بېلابېلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلابونه راوتلي چې انساني او مالي تلفات یې اړولي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي ځینو ولایتونو ته مرستې رسیدلي او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي. ښاغلی حقانی وایي تر دې د مراوتلو سیلابونو شاوخوا 200 کورونه، 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي، 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شوالی کوټ او معروف ولسوالیو کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دا د سیلابونو درېمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اړوي.
په زابل کې د ځاني تلفاتو تر څنګ مالي تلفات هم د سیلونو له امله اوښتي دي. لوی خبرتیا وروسته زابل ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د صابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو او رشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وشل شوي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی سیلابونو شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورشتونو له امله رامنځته شوی. د زابل د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي چې وطنې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی او سوری او شینکی او اټغر، شاجوی، دای چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شو 40 تنه انساني تلفات موږ لرو.
په عین وخت کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښ په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 200 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 100 څاروي منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانی مګان میګر چې یوبلې او درې دانی څلور دانی کې دغه باندې توپان پورته کې خلګې مې ولا کلی دلې وینې دغه شنه اسمان ته پرتورم ځکه ناشم نه دي غرمې سایه لرم نه دي شپې دونه شی درم اختر پر راغو شي یو دي اختر د کښنیان کې نه و مې دغه کمی سیاسي دي کمی کښنی دي کمی عیال دي کمی دغه ټول دغه سره مرت سره ناشم.
په عین وخت کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د مرژوبلي خبرونه را رسېدلي دي او د دې ولایت په چور او خاص روزګان ولسوالیو کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوي علي مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په خلاج کریا کې او د یخک په سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې پر مهال یې څلور کورونه په بشپړه توګه اوړي دي. نوموړي وایي د یادو څلورو کورونو څخه تر اوسه پورې اته مړي پیدا شوي دي چې ښځې او ماشومان او د پاخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. خو د ده په خبره چې یو شمېر کسان لا هم لا دراکه دي او د دې ټیمونه بوخ دي څو یاد کسان هم پیدا کړي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي، ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا سې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول وړل شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې کله مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوي چې یادو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، خو وایي د یادو زیانونو په اړه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري. بل خوا بیا له سیمې راپورونه وایي چې دغلته د مړو شمېر تر دې نور هم زیات دی. د ګیزاب د ولسوالۍ د خلاج د کریې اوسېدونکي حاجي برات ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. نوموړي وایي د دې د معلوماتو پر اساس شپږ تنه لا هم لا درک دي. بلخوا دغه راز سیلابونو د اورزګان ولایت په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په سره کاري سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته یې په زیاته اندازه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ده د معلوماتو پر اساس چې دغلته شاوخوا 3500 جریبه ځمکه یې هم تخریب کړې او باغونو ته یې هم زیانونه اړولي دي.
څرنګه د سیل مخه ونیسو، څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو، په دې اړه به د کابل پوهنتون د مځک پیژندنې د پانځي له پخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو. لومړی به له ده څخه دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینۍ د اقلیم یا د آب و هوا د خود دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آګاهي ورکړي، مخ ته مخ خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کیږي، یعنی د دې لارې کولای شي خلک ته خبر ورکړي. پس لږ هم کولای شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راځي او خلک انتقال کړي، هغه مرتفي ضرورت دی. بل دا چې په حالت چې دوی کورونه خرابېږي، دوی کولای شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
ده. خود دولت وظیفه شوی چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید تاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیرانه شي او د بل وخت له خاطر او دوی وار لمخه جلوګیری وکړي. سیل
خلکو ته معلوم دی چې مثلا سیل چې راځي د کم ځای راځي، کم خواته اوبزي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي دغه ساحل کم دي. د خلکو په دې باندې پوهېږي، دوی کولای شي چې اول خو دغه سایې نه ځان بچ کړي، یعنې هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهېږي همیشه سیلو بند راځي. یا مثلا هغه اشار د ونې کینول د ډېر ګټه رسي. مثلا په تیرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و، دوی مجبور وو چې د اشارو د ونو څخه کار وخی د تسخین د پاره، د ځان د ګرمول د پاره او د پخولو د پاره دی د پاره. نو دا د زړه رسی د خپل موید ته زیسته او د ټول زمینم بساري چې بسره هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید چې دغه تخریب نشي. دغه د پاره خلک کولی شي توجه وکړي. ودې وسته
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی، لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی. د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي؟ چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي؟ خلک څه کولی شي؟ یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي، زیرمه کولی شي؟
ولی نه، په دې چې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي، دا خو په تیرو کلونو کې همیشه راغلی دی. او دولت ته پکار چې دوی باید دا ثبت کړي
دا سب کی په څه موسم په څه وخت په څه اندازه د کمې خوا اوبه راځي سره کم کیږي نو د سایه د تخریب چیرې دی دا ټول به سبکیږي او په هغه حساب باندې دولتونه کولی شي چې مثلا په مسیر د سیل تحکیمات رامنځته کړي بل بندونه رامنځته کړي چې هم اوبه ذخیره شي هم په اصطلاح تخریب ونه شي هم خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
انجینر صاحب نادم، دا خو اوږدمهاله پروژې دي، دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي؟
خب حتمی ده، حتمی ده. پتی چی دلتا بیاد امکانات دولت رو گروه چی دولت رو امکانات داری چی و کولا ایسی مثلا مسیر تحکیمات و کیجر خدا دیر مشکل کار ده فکر نکم چی پا عجل توگ دولت و کولا ایسی ده سیل مخونی سی پتی چی آمادگی نلیدی ده پاره دلتا متخصیم ضرورت ده چی مطالعه و کی و هنده ده پاره بسرا داشت ترتیبات و توانی
له شغل نادم څخه په مننی لوی خبرتیا وروسته جاپان ته مخه کو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی صدر اعظم لټپ کېدو وروسته نن په یوه روغتون کې مړ شو. شینزو آبی په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې ډزې پرې وشوې او په ټپي حال کې روغتون ته انتقال شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. جزئیات عصمت سروان پوره پورک.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو آبی چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حمله په نتیجه کې ټپي شوی وو نن په روغتون کې سا پرې کړه. آبی چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی وو د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې آبی پر غاړه لګېدلی وو. شینوزو آبی د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری آژانس بیا ویلی چې ممکن آبی پر سینه لګېدلی وي ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی وو او کمیسې په وینو سور و. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې د دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو آبی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 40 کلن ښکاري. شینوزو آبی په 1950 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همداراز له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم و. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښو ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وستي لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینوزو آبی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظم څنګ ته شو او دلیل یې یو سخت ناروغي و بلله. د استعفا د خبر له خبرېدو یو ورځ وروسته څرګنده شو چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي کندهار د څارویو قاچاق او وچکالي په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانشت کې دوسر په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوې بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلورې هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلورته د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 15 زره پسونو د اړولو پروسه د پنشن بي پروس د کندهار په سپین بولداک ولسوالي کې پیل کړه. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر دریمې ورځې خلک د قرباني لپاره څاروي رانیسي. خلک وايي قاچا کاوچکالی د څارویو بیل وړي کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکي قاری وايي د قاچا کاوچکالی او ترزاینو د وچېدو له امله د څارویو بیل وړي سي بي دي. دی وايي ارسوي خپل څاروي ته خوراکي توکي وپیری چې د ستونزې پر بیو اغیز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم شوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب شوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 400 روپۍ د تی حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو هغهونو کچاکو خود تاثیر وکړ روان دي اوس پولی ته څو مزداوې درولې دي ټولې ولاړې نه دي تر 50,000 مال ډېر ورته ولاړ دی سلویر 0 پرې شوی هغه تر 50,000 ډېر مال ورته ولاړ دی اوس یو دانه نه ده پرېش دا کې هغه پرېش باید دلته لاس پسته نه رسېد او په پخو پیسې ډېرې وې پسونه ډېر خرڅېدل پیسې وې مانا هر سړی دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول اوس حالات خو نو اوس داسې کمزوري ده ولاکړ دا ما راوستلې سره سم درې نه خرڅ کړې بل مې دلنه ونه خرڅ کړې په خو به دا ټیم ته ډېر څلوېش خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به ښکته سي.
د یو خوا څه وچکلي ده د وچکلي اثر دی د بلې خوا څه چې د پسونه بیا بان ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې د نرخونه یې دلته بار اثر وکړي دلته یې لوړ کړي دلته ګران دي پسونه چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې د چارې هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 950 پورې وزې حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالیدت چې ګورو او دا قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راکښته شي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسان هم پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو موږ دلته لکه د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده دا څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي غیر قانوني کپسونه یې کنور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه هم نیولي دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15,000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستانی لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې ویل کېږي پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بل لور ته پروزګان کې د څارویو بای سشکل ټټی شوی دی خو خلک او اکثر خلک دا وسن لري چې څاروي د قربانی لپاره واخلي. جزئیات په دې راپور کې
کته حمله اختر ته یو ورځ او یو شپه پاتې ده. خود ترینکول شار د څاروي او د پلور په بازار کې پلورون کې لا هم پیرودونکو ته سترګې پلار دي. دا د ترینکول شار په یو څنډه کې د څاروي او د پلور او پیر بازار دي. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمیر کسان څاروي اخلي او زیات شمیر نورې بیا یوازې بیې کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خوای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نه کې ارزانه شوي دي. هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. یعنې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل اوس څه شی هم نشته. بله په دغه روپۍ کښته دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسیږي چې بیکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
نه می عبد القوی دی ورو دی ستا استاد بابا ستک کلی کې درې مکه خلک لاندې کې د ماشان وړي څوک نه لري ومنو غنو دی په سو دی شي عیال نس چلا وای
دا را ما په زړه وړي پیدا کوم کا خره پیدا کوم خلک یو غوا لري هغه خرڅي دا عیال وړي پر د شاګه د پرمند کړو یو والا دا ګلګي دی هغه خرڅي یو په وړي پر د شه وړه پر د شه یو والا دا بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅي یو وړه پر د شه
عبد النافی ام د سوالیه اخترې مې کوم خو ورور بچی جو کوم پدریسه وکي اخرې دا خو نسته مخاری کوم د دنده کوم د روپی کوم جوړور چې وس روپی خو زړی اخترې بو کې د سم شو په بو کې او دا بیا کال په نه نسته.
د دغه ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومان لپاره جامې نه یې اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه یې اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ ګڼ سبچبي پیغامونه خبرو خو سمدستي هم ساسو یو شمیر تازه را رسیدلي پیغامونه. سلام علیکم، راډیو ټول
کارکونکو خلیفه پدایم از کچی د زیات خلکو باغونه د انګور باغونه ورسوله یعنی په فنجوی ورسوله چې دی د انګور هغه ځات اصله نه جوړي چې البته د برمو مشکل چې مرمه په مخسر و چې سیږي یعنی ورسوله چې زیات چې سیږي زیات باغونه د انګور دا و چې سیږي انګور ته سیږي په مخسر تا کانه تک جوړ دی نه څنګه نه چې په دغه سی زیات باغونه ستا نو دی د وخت وبره لکه مې دا او په دې کې د مخه لري سیوي دا چې دی وسته لکه دې را کړې دې په کار او کې را وکړې او چې خلاص کړې په دې خاطر او کې چې خپل غوونه وایي تر اوسه دا وګړي کوشش شول نه
نه را خلا خوند هلمند ولاده باباجی ولوس والی څخه د سپین مجد علاقې څخه دغه میسج پرېږدم چې دلته په سپین مسجد کې ډامبرونه کوچنی دي، سړکان سره خراب دي، نو دا خلک د اختر په ورځو کې بیخي د ډامبر پر نیمایي باندې شان غوړولي نو له ټکرونو کېږي. موږ د مجاهدینو څخه دغه ځو هیله ده چې د سپین مسجد شروالۍ ته دی خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي د سړکان سم کې او د خلک سړکان څخه لري کې چې ټکرونه ونسي. وسلام
وروره. دا دی زلزلې په اړه باندې خبره درته کوله ده. د ګیان ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ دا خلک ډیر متضرر شوي دي او رښتیا هم ډیر کورونه یې ړنګ شوي دي. مالی د سر تاوانونه ځکه ته ډیر ورته رسېدلي دي. الله پاک دې دغو چاره وکړي. خو ورسره دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پیژنو، دا نه په پاکستان کې پاتې شوی، نه په پکتیا کې، نه په پکتیکا کې، او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د ګیانې ولسوالۍ ته وار سړی. بس وروره جانه، نن یې شهید وارث هم ځان جوړ کړی، د کونډې وارث هم جوړ کړی. د 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري، خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي، د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
السلام علیکم، زه احسان لکه زید احمد ولایت مرجو ولسوالی صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د اسلامي امارت چارواکو صدا غوښتنه ده چې کلدار ژر تر ژره په هلمند کې باندې شي، ځکه پر تجاران چې کوم شی موږ خرڅوو دوی زموږ ته په کلدار رانیسي، او بیا چې کوم شی موږ دننه نیسو زیاتره بیا دوی موږ ته په افغانۍ راکوي. او حال دا چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې ارزښت ډیر د لاسور کړی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی اسدی راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له عمله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیلونو په غزنی میدان وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له عمله د دې ولایتونو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکاري ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سری اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بېساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سختي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کسې د دې برید په تور نیولی دی. اوه شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان سری اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماتانو خپلې یوه ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوي دي. د جیشل سرمشتیز هم 6 کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکي پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سر بیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. دا سره پرونه وای چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی وو خو وختي له غونډې وتلی. مخکې تر دې چې دا سدیا واوریدونکو پروګرام ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی دی. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همدارازې خپلو طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو او سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړی هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارسه وي نو موږ ولست اطمینان ورکو مکمل تدابیر مونیولې د تاسو مطمئن وسی. عام ولست دا خبره کوو هم جوار ولایتونه کدلته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مټول نیولو دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر راو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې تمانچې او پټاقې خرڅېدلې او همدارز پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دی اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملی کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلستونزو ګڼ پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دي. اوریدونکو وایي چې له دې غونډې نه یو څه خوښ دي، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یو مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغي د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغي ده په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسو او استاذ رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. ملتیار د هلمند څخه اسلامي امارات څخه مغوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلاره وه، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې ده د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارات څخه د هله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودی ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند وي دلته هم دې بند شي، اما که هلته بند نه دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاونډ هیوادونو ته دې وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دي او دې موږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم چې د افغانستان د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي او تعلیم همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه د اسلامي امارت زایم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نوسه چلولای، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب د ریز یو څه سخت پښتنه کو چې د ریز نه کوي نرم کې د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، دا به ان شاء الله موږ په خپل شو درې.
سلام،
څه پانیم
د خوشاله د خبرت الله بر چ کوم دی دا هو زکه کرنا کوم چې د زنداوی زکه چې دی خو ممکن داش پاکستان مړ کړی وي په سیرا کې یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسولی وي، ځکه د مهم نه څرګنده کېدای شي خیبت الله نه یو پاکستاني غاړی وي، نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کې او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار د شاه څخه پرېږدم. ما د برښنا مسولین څخه دا غوښتنه ده، تاسو مزي د کجکیده د کندهار سره ومشلوله، تاسو برښنا به دونه ډیر سي، برق به دونه ډیر سي، خو نیم شپه ورځو مونږ دی لګولې او تقریبا ګرمي 30 درجه ده، خلک ډیر په مشکل کې دي چې په دې کې اوس سره تکلیف دي، مشکل یې چي دي. دا پښتنه تاسو نه وکړي علاج خیر درک.
عزیزان السلام علیکم، خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغی. د ازادي رادیو کارکونکو ته او ریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم، او کیسه مې تیله کوله چې دلته د یو ښځه ام سوالګر او سوالګری خو نور ډېر دي، بیچارهګان غریبانې ډېر دي، نو یو څو ورځې نه وله بیا چې مینه نولې د مال ولې ول زه خو ماته طالبان ول چې تر اصل ته دته مرسته درکو پردانه نو یې کښېنه بره د کونډه د یو څو درې لونې لري تیمانې بس دام د ورور کړه د تیمانې ملته دي انو کرای پرنان وې کښېنه ولې بلای به ولې ول برای بولم با ما بسته به ول ول درې ورځې ما بس کې نه لای لکړې ول ول اکشنیان جړه ورکه ول ول نیم را سره کړې نه شی راکړه برای په ما بس کې مې کړې خپل ډوډۍ مولا ول ول ترانی ول وچه ډوډۍ. نو دا ورور چې نه کار ستنه روزګار سره خلکو در بدر سوال غریم خو نو کار پیدا کوي مرسته خور سره وکه بیا خلک بیا دا اوس کې ساله. نو دا می ترتی پر دا خبر در ورسه ول خدای دې وکړي نشرس.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په وامه لسوالۍ کې اوسنۍ وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پر لپسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دو ورځ مخکې د نورستان په وامال وسوالۍ اکډمن کلي کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرولو موضوع وه، په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډیر اندېښنوونکی وضعیت ده، او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نښتو او په جنجالونو باندې مصروف وي. پخوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي، او یو بل باندې راپاڅیږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کیږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي، او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ بیاس. دغه محمد ولی امنیت د هلمند ولایت څخه مې پیغام ته پرېښی دی. ما د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو ځینې لرمه چې دغه د افغانستان خلک چې کوم په عربستان کې ولې بندیان دي، زیات خلک تر څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، لحاظا اووه کاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلک ولې ته بندیان دي. نو د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلک راواړي، دلته بچیان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. دغه نقص لري چې دلته د دوی یو دغه وکي سرپرستي وکړي. نو د لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله وخواهش دی چې د دوی په کار پسې شي، او خدای پاک یې تاسو ته یو ځوان هم په دې دنیا پر هغې دنیا درکړي. نور وخت نیسم. سیده السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره سر په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسېږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې پانتنان شته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسېږي، او دغه انتنان دې راوي، دغه کوم کلي چې پراته دي دا کلو ته دې چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمیر اللہ ملنگ ام کندہ ولایت میں آزادی ریڈیو کا پیغام پریشی دی. میں نے اللہ پاک موسات کابل کی کم علماء سر غنڈ جو رسے وفائے طور صدل الحمد للہ چپدا غنڈ کے کم پھر قرآن جسو ان شاء اللہ ازمر واد ٹول پہ ام پہ گٹ دی اور ام پہ خیر تمامی اللہ پاک جو کی مسلم خدا بنجا عمل ہو کے او د مخالفینو مخالفه کوته کې کوم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي. الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کې الله موساته.
مالک څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زده هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نامرزیان خون میرمه د دشت کلی اوسیدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نیستي ده، داسې وچ واده دي چې یعنې د اوبه خور اوبه په سمې نه پیدا کېږي، کښتو داسې نسته. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي، دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل شي وروره ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زائخت جان کنالت شپریم نه یو سیدون کین چې د بام دا او د بابا سره پر درې می درې ټکان نه و د ټکان نه د مالو دا کو چې بیا چیر جنگول مال بمبار سو هغه بل ټکان چې بیا هغه مجاهدین خپل څنګه ګرځولې وو چې دې څنګه ګرځول نو سره پر سره ټکان کول بیا د بل ترې بمبار کی بیا یو کال کې چې د ولایت تر یو دلی په کندار کې دروالې پر ولاړم در هر که پر کابل تکللی ما مشران می غږ نه دی اوریدلی، کشران می پرژنه مشران می غږ اوریدلی. نو اوس پر وړیم، اوس پر وړم، پر وړم ما سپیسه وړ پر وړم څه پرچمه. نو زه غواړم چې دا زما غږ د مشرانو ورسېږي. ویډیو مې جوړه کړې ده چې دغه ویډیو تاسې وګورئ او تاسې ما سره دا همکاري وکړئ، دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوئ. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري وکاږم. کاربای مې سکوت ولاړ، زه یو تاجر یم. شل لکو دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی دي. اوس مشرانو غږ اورېدل نه نه غږ رسېدلی دي. دغه ځه که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري که زما سره همکاري وکړي زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که دا ځوان که زما سره دا همکاري وکړي زما غږ د مشرانو مسلونو پورې ورسوئ. دا به ډېر منندوی یم ستاسو. سلام
سلام علیکم، اهلی احترامات. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته روغ خبرې کوم ننګرهار ولایت نه. ما دغه